خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبې په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولی یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10 تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورټ کې اورو.
انا یوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام توای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران دی نور
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تربل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمته چې ګوساله سبل دت بچوږي 50000 اگر قدم جرامات کني به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولانو ویل چې د تیر کال پر تله د کانګو پیښو کې 10 تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیر یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبه او یا هم د سی سی چف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یو کنه په واسطه باندې چې چل شوی ویدن روان. دوهم هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بل خصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دای هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو تاب آمد د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تبه راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روختون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روختون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اموز ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوشو چه یو کس پا کانگو اخته دی او د ناروغ کس وجود که کمی نخی نخانی خکاری؟ دا پختنه د انتانی ناروغی و یو بل متخصص دکتر شاه محمود شینواری دا سه جواب کرد.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر د نشي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د منځوړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه هیلتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي، ډاکټر فرید الله عمرې پاړه وای.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به د حتما ځان سره د سکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې د سکش مو په لاس وي په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو، نو په دې ترس کې کېدلی شي چې په څاروي لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروي راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوسی او په پلاستیک په کوم ځای کې کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نه خنه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخه له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه مثبت وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه مړ شوي دي. تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 1,022 یاد شوی و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي، نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که هم په کابل کې د خلاص شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څوم په تیر جمهوری نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وا او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې خر یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څوم د طالبانو حکومت د کابل ښار بیلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یاد ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي، او خپله اوسنی نظام دولتي او غیر دولتی اداری مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او لمنځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نشوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال یې ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په د بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څوم په کابل کې د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او خلاص اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو 1 کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره خلاص اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو جوازونه ورکړي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف 3 کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی له جنوري تر جون پورې، په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي وو چې دا پیښې ډېری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او استاد درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزرو پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر پراخه سوي دي. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بیرته بیا د کریس صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلی صاحب تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی یو بیا ماجر شوي دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو. موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلي وو په کوټ کې ګزاره کوله. موږ نه تلو د کندهار څخه. بس حالات تاسې و چې ورونه مو ګزاره نه سو کړی. مشاورونه و هغه عسکري ته بنیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله. بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله. نو دغه حالات چې د حالات سره مجبور کې څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې چې مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راتو وایست د چمنو د کوټې د ژوند راتو وایست. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخته شي دی. سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو تر خو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوړو ډېرې ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ایجاد شرایط مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید وسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله. دونه سم ټولګي میالته وای بیا د کندهار در معلمین ته رااله چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای. نو اغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې ار لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی. اغه ملګری مې روسه په یادې دی. اغه کوڅې مې په یادې دی. د پښتون آباد کوڅې وی چې موږ مکتب ته تلو شوونځي ته تلو. نو اغه ار کوڅه ار خبره ما په یو خاطره ده. یو دغه د ټول ش خاطره ده. او چلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه. اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به ویل. بیا به دا خبره کوم چې د رادیو موتلم دی. دغه مقاله لیکل وو د رادیو موتلم دی او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جوړانه سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کښې رادیو رانی ولا په درې څه کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل. دا ځنی خبرونه مې اوریدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دغه څه مې نه پیدا شو شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدله یو وخت زه د کوټې رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه. ما درېم سوی وم. نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لرې مالیا نو ته څنګه راغلی. نو په ډېر دغه بېرته را وایستول. زه ولاړ شه ماجر وګوره رادیو وګوره. نو ماته ډېر افسوس راغلی بیخي روس پر هېڅ نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه. ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوږ لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو. بس زه ولاړم کوټه ډوم مې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې. ما هره خبره نه وې. هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه را سره وکړله. بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدنه زه ساريان او ځوان ژغ درنه دوه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را امریکا ورسره کیږي نو د کوټش ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرۍ موونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سرمان محترم دغه شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړ دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیره ونی بچیره و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1900 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیش نو لومړی شي ما په دا باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالم هم ډیر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو مالې مکوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ مالې مو نو شعر دې نه پرې کړم خو شعر ملي کې په مشارو کې ونه راځي کوم شعر ملي کې یعنی ته ما تر شعر نصر ډیر لیکلی دی څو دې به تر توان چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبه یو دغه ته خو ښه شوه غزل نو مستا مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایه ملکلې د تاسو څنګه یو آزاد نظم دی و چې تا خو ښه غوښه تو دا به تا خوشاله کړم
خو ښه یو ما نه زبه به لا غزا وصل کړم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر چې تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلم پروګرام اوري زموږ میلم لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشل دی سپیشل صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلې بیا می کلمونه شروع کړی دي بیا می ځنی مقاله ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویله نو پر بیلابیل موضوعات ما مقاله لیکلې دي خو بیا چې کنه تر عالم ملتي اخبار او سرغار اخبار بیا می پاکي کلم شروع کړی چوب څه چاته ما وایه پر اساسي حالات کلمونه لیکله پر بیا می په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې مقاله ویلې دي پر ځنی شخصیتونه باندې مقاله می چاپ سویم دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه لنډ ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي کوچنۍ لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي مې نه چاپه ځینې د کوچنۍ لپاره لنډ کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل چې په مخ راغلي دي مخ مې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار داسې ویل کې ام مسلک دی مې شوق دی هم زراي معاشو نو دا خلاصې نو سره راغلم
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کوم مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شمه کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی او بیا ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چورو کنسي چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب معظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواتيان سلن لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالمن بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کنداريان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنی غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شیرشاه رشاد، زرین انځور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دی نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لا پلانونه باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما بلته لاندې ټوټه لیکلې ده، د هغې پسرلیک مې تره اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نسم کولی، کډوال یم، کار نسم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه یوازې ما سره، بلکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دغه منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې. سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه. مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو ته مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې د خبرونې پروډوسر برته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس لیکه راځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوی رانیوې، بیا به هغه زما غږ واورېدل، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داسې خبرونې خو موږ اورو. تا بره داس ما په ځینې خطو خندم اعظم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دا غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تروسه. بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلی پاسنو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله راستلې وه، چې د لوی کندهار لپاره ایډیټر وټاکلم. هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه، څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر بې کاره سي، څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشارې پیل کړې، مشارې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي وپېژندي. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله. بس ماته هم چانس راکړي په دې کې، بیا ما د بي خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې به دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې خبرونه وه. یو بل بیا مې څو بعد یو بل خبرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم از خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخې در دغه سم او بل ډېر شخ بره دا و چې په فرزان راډیو کې ماته بل مو خیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ولدي ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکی مې ورسره وکړه چې هغه مرکی خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کزایم چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه را جمع کړې څلوېشت کې پنځلوېشت کې دا خبرې دغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړه چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري علي پیل کړه. دغه سلام څنګه درته بیا کاری رادیو سره کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ بیا په ورستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا علا دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې. بل خو مخکې تر یو مدار بیا و
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسې هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا ووزم د خپل اولادو سره تایکن وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ نه بیرته لاله مال نظم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی. او بیا تاسو دا شکیږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوي. درې مارې مزر شکه زمي راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډوی خپل کارو کې دا بلې خاطره ده. سلام سلام محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یالته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون ته کښېنم سلام التما مرکه وکړم التما خبرونه وړاندې کړم اغه د بخبرو چې بده وړاندې کوي مړو رپورټ راسته و اخر هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله چلول د دې مې د شو مېرمن د لپاره مزامي برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکه نو کچې پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې وختیو پاسایو شي د سایو د پلان دوا وی او زما خپل هڅو.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو تشیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیه د بیا ته کنه کلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوشتي ما ول زو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سړي په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و په ځینې وختو مټران به شي کلی موږ ورته اند نه المانی مټران چې په افغانستان تر اخلل دا پر ای بد وټی کې سره مېره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د المانی ژبه و نو دلته ته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په ژبه سره خلاص دی نو په دغه سره چمپو یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه زمو د ژبه کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ومرام ترسیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځي وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړې نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله 10 شکاله بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه دی په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سي ویلته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستیو کوم سي دواړه پردی سي کاستیو کوم سي دواړه پردی سي د پردی په انګړ کې اختر نسته
د راتو چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې دوه دستور ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېر کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو په شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې خبرې ته خلک به بل کما ته کتل به موږ اوساس په ټولو کما چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورتوای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کېږي نه دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره بخیر جالي بده چې د دې کلتور د هاسي کلتور دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پرکشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی خوشاله لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع د کډ د خوشحالي موقع د دې لپاره پروګرامونه دي یعنی مور پر پجم کلب چې ټول اول خوشاله فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی د دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډیر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅ چې مورته وایي بس اره خبرم په شکنځلو ورته کوو اره خبرم په توهین ورته کوو خبرو کې نه پریږدو په دمه لویان په مجلس کې دی باید پښه ونه غځي چپ کښینی که خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې ماشوم دونه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ څه خبره نو کچیر مې په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه ته راتلو کې نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي د اره خبره خاطره د اره خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ نه دلته کېدلې ډیر مخکې دلې دي موږ خو ارګړي وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لچ موږ موږ داسې و په دې لچ موږ داسې ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل ته معلمین چې ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مال څو امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه مې مسکا خبره ده څومره خو ګرته خو چې ګورې سپس ټول خوابه دي غم جن دي هر شي وینې ته چې خو کړه پلار یې مرده یې مور مړه دلته ګورې وینې ته چې خوشاله دي استاذ یې نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی ټول خوشاله زده کسان دي چې ورته ګورم ټول سره خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یې او سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیژندي دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماري راونه نه وای بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ زموږ قدرونه راڅخه اخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن سوځي وطن شاته پاتې شي وطن خو د خلکو باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کال په دوچوي کار وکي پس لاغه چې وکتل چې درڅو جبز دنه کې د نه واز دلته ارځای جبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې کلی ونه لري ټولنې نه داخلي ده دا وته زی ورازی کار ته کوټه د نورس نه سکولای نو دا وی غواره بل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبو پښتانه سره و مې چې د المانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دي سره سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ و نو ما نه سوز د کولای نو دا وی غواره بل چې تر هر څلو مړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشدي کوي بیا په لیکونو باختم ځنه دغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سیب ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه احساس درنو ورېدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یو په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیره مننه ژوند دی وسی
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
جانا نیام به کندی بردی دلمان